السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولی تودوخي اټکل شوی دی. دغه اداري وویل په دې سره کې د شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسی آسان شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزه د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربان نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لږ دی وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړي او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکی دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوې دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوې دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا سرانوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا سرانوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د سرانوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي د سه شنبې په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤل لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 1900 کلونو د کشو لوبغړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوي پلازمینه حراري کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پایل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنځه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 2 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جام بله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. سره لګی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي،
د طالبان حکومت د سلګونو مدني علمي او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځنه چې طالبان وخت رسیدلې دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ پښتونی کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شند.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په خځو او نجونو باندې خپل محدودیتونو ته لاس ورکړ.
طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د غوښونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې د دغه ډلې غوښونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلې شوې دي. نړیوالې سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د غوښونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبه غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوري ریاست په غاړه لري تر سره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډه ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او لسیمې ورآخوا یو جدي ګواښ جوړوي.
ان افغانستان ایسیل خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او لسیمې ورآخوا ته یو جدي غواش جوړوي. سره لږ چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کړې سوي دي، خو دغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې و کسمړه او د یو کوچني په شمول ګڼ شمېر نور ټپیان شول او مسولیت د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپله کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل ریپورت په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړي توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو بشري حقوقو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو حلولو لپاره محلي واکمنی بے ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږ سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پاڼه په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوی دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل دوی ته د خپل فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوی او اوس په لست کې د بنسټونو نمونه لیدل دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت پر وې پانه پروت لست لاس کله مخکې خبر شوی داسې مهال چې د خبر شوی لست سره د خبرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمی دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شوی او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوی یو نوم لړ کې د لګ تر لګ شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټه د مسولینو نمونه او شمیرې خپرې شوی. د لغوه شوی بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واقعتا د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوی پانه جوړه او پخوانی غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسولینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپل فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه دا ورکړل شوی او وسته په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلی. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وو او د غراضې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د ښه پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. استادانو لپاره د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دوی سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله. که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولای شو. اوس هغوی مجبور دي درته سربېره خبره وکړو. اوس یو نوښت تصوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځنه چې طالبان وقت رسیدلې دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د درېو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تېرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. Human Rights Watch د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په 4مه خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه به برخه کړي دي. Human Rights Watch وایي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی.
همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغه خزو چې له دې اصول سرغړونه کوله له ناوړه چلن او خپل سر نیونه سره مخ کېده. د خزو د حقونو یوې فعال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان عامه حمامونو ته لتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډیره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوی چې کواد د سوی شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د خزو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د خزو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان خزو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټي ذکرې. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د خزو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمهیزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلی او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړي. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د خزو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کاري ډلې څلور مناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې وه، او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی وو.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورو میناستي قربو. د طالبانو حکومت د بهراني او چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یونامه په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسترړونو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معاشيتي لارو په برابرولو، د روغ دو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. پاغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکسپان خبره کړي راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالداري او عامه روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمایزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو، د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړې او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتو په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره محاربه د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزې سیمایزې او لپراخه ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونې وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تهانوس هیڅ استراتیژي
تروسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمایزه ستراتیژي نه درامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځړخیزي او اترخیزي ناستې وشوې او باسونه تر سره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په ارزه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشئی توکو پر وړاندې دوامدار مبارزه یوازې امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې سنځې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د رواني دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د رپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د یو ان او ډی سی د رپورت د یوې زړی سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل. خود ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل هغه رپورت کې چې د سکهال په لړم میاشت کې خبر کړي وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشي تولید او قاچاق زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورن دومره ډېری پیسې اخیستل کیږي چې دوی وسنه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې دا 80 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هر میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لاسه په دې د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 10 شپه شي ځکه چې شخصي کلینیک به وینم نه کوم. نو سره په مینه مې نه کې د 10 شپه خلې نو دا وای که تاسو نه نشته کړم که نه حاصل نشته کړم تاسو راځئ بس لږ 2000 په دې کلینیک کې پرې نه مونږ راتوم کوم.
نوموړی وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړې ل خپل او خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیا د کابل ښار بل اوسیدونکې ده چې د ماما لورې چې هغه هم د سینې په سرطان اخته ده ل لوړ مصرف ته خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پرته ده.
پوخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او خطه تداویم کېږي. اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د تیارې ټکټ هم قیمته دی وسه نه رسېږي. بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
د سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات قیمتي معاینات دي سمپل اخیستل دواګانې چې دي دا خو بیخي پر خزینه او قیمت نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت په لحاظ درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې پنه سہی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیا ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي ځکه په خبرې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمیر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمیرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبرې هر کال په تخمینی ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي ځکه په خبره د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملامتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شو. سرطان یو جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولای شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه اصلي کو سره وکي زکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال او اخوته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-2500 کم نرخ اوس په 100 افغانۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې مې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیستل دي. کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستل کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب یو 0303 نوي کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې همدا سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 څخه تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 نوي کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پونتن څخه تر پاره کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 3 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت تر رنګېدو لږ مخکې 3 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل. او هلته د انګلیسي ژبي د ذکري او ان جی او په پوهنتون کې د نننه وی خدمات وړاندې کول فعاله و. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم. دلته اکثر درسي مواد چېرین انګلیسي سره ډېر تړاو لري، نو زما کاري چاپیریال او زما دند تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسس کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوسپونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته؟
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ ولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه. تر څنګه د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوي چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د سې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري لیبرو خام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د جوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادۍ ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثر استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګه په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د دینو امرستندویانو په هڅه باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دي. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکست بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارکیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړ دا چاره را پیل شوې ده، د استادانو د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ورزده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسترۍ یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحتمن متهلی یا څو اولادونه لري؟
بلې نور صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزي په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نوري صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د مشمانو د پر د ذکر او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي، ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګه شهر کې نورې سات درې خصوصي پونتونونه د بوست و د هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پونتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شتال ده؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي، چې په خواره کړه شوی دي، خپل ورستي کلونو کې را کړه شوی دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو نظر څخه، او د بیلابیل ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا. په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلتستا، د شمال زون خلک همستا، د نجدي ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتستا، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته پس به کړو بخت
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې سپه دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه پیادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی په هنتونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي که څه هم په دې وروستیو کې هلمند په هنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي خو زموږ په نظر دا کافي نه دي
که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډیر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پونتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت او دا ستونزه پکې ډیره حاده و که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډیر توجه نه کیده غوړ ورسته پات ولایتونو لپاره نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کیږي یعنی ډیر ورته پاملرنه نه کیږي
نوري صاحب د هلمند په هنتون پر اړه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر په خو د ستر شوی د مخکې ویل د هلمند سړکونو رغول کیږي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړ شوی ده ځینې زیربنایي کارونه شوي دي ما مخکې ارزو کوي چې دا کافي نه دي تر په خو نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي ولی موږ چې کوم اړتیا مخصوص وو هغه کافي نه ده کدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي یعنی نسبتا هغه د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي یو څه پرمختګونه لیدل کیږي همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کدلای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کې تر څو پوهنتون کې زده کړو کې او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم څنګه سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نه شي ورکولی یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي په دې ډاډه دی چې بلاخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي مثلا ټیپ پوهنځي طبي علومو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي د ورسټ میلان ډیر سوي دي نو لوړز د کرپو برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په انټونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړز د کر کې او خصوصي او دولتي په انټونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي
اندیل صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته څلور خوونه لري د اوسنی وضعیت په پام تیر تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نه وي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رښتې هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي چې ډول رښتا باید دوی غوړه کړی چې هم لن محالي هدفونه ولري او هم اوږد محاله هدفونه
نوري صاحب د رښتیا د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبته استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي، او وخت بې ځایه نه تېروي، په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، که څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ، او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ، او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډیره پورې به هغه د وظیفې وظیفه بد شی نه دی نوري صاحب. خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولی شئ خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور صاحب چې ما ته مو وخت راکړ، او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي، ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.
شوند نرمان کلاړ مات دې ټو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ شوند نرمان کلاڑ مات دے تو زورور جلال دی بل زورور نند تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو